السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بلې پښتو یو ساته خبرونه ته خراغلې خبرونه. افغانستان ته د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی له سفر وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د طالبانو حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون رسنیو سره خبرو کې په پاکستان کې د روسي بریدونو په تړاو د افغانستان د خاورې د کارول کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبرې کړې دي او دوام به ورکړي. هغې زیاته کړه د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړي او ډاډ دوی ته ورکړی دی چې خاوره به یې د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی د جولای 19 تر 21 په کابل کې وو او له طالب چارواکو سره یې د امنیتي موضوعاتو په ګډون په بېلابېلو مسایلو بحثونه کړي. هغه کابل ته له سفر وړاندې ویلي وو چې یو مهم بحث به یې د هغو اندېښنو په اړه وي چې ګنې پاکستاني طالبان په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخلي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه څنګه غدنولې رد کړې چې ویلي وو د داعش مشران له عراق، سوریې او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې ایران افغانستان ته د داعشانو اوښتو په اړه معلومات لري، دوی سره دې شریک کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې افغانستان عرب هیوادونو سره ګډه پوله نه لري او په نورو د مسؤلیت اچولو پر ځای باید هیوادونه د خپلو پولو د خوندیتوب په برخه کې نړیوال مکلفیتونه بشپړ کړي. د طالبانو حکومت داسې مال په افغانستان کې د داعش د بهرنیو مشرانو شتون ردوي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې روسي بریدونه له خارجه واردو شوي یو کړي. د طالبانو حکومت هم دا ډول په روسیې کې په افغانستان کې د داعش د یو شمېر مشرانو د وژلو خبرونه هم ورکړي دي. په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پرون له طالبانو وغوښتل چې د عرفان الله بیدار په نوم سیمه ییز خبریال ژر تر ژره خوشي کړي او هم د رسنیو له کارکوونکو د نیولو لاس واخلي. د کمیټې په یو بیان کې ویلي د راپورونو او د یو شمېر خبریالانو له قوله د جولای په 12 د طالبانو استخباراتي ځواکونو د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات تر څیرمه بیدار ودراوه، په سر باندې یوه کڅوړه ورته وکړه او په زور یې موټر ته پورته کړ. عرفان الله بیدار د ننګرهار په سفار رادیو کې کار کوي، برخلیک لا هم معلوم نه دی. طالبانو تر اوسه د دې سیمه ییز خبریال د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال یو نړیوال ریفری حلیمه قاشی ارزاد باندې د انګلستان د ګارټیف او د پرتګال د پروټو ټیمونو ترمنځ لوبه قضاوت کړي. دا لوبه به د پرتګال په الګارو ښار کې وشي. د پورتو او ګارډیف ټیمونه د 2023 کال د رسمي فصل تر پایل مخکې دا دوستانه لوبه لري. د افغانستان فوټبال فدراسیون د افغان ریفری لخوا د دې لوبه قضاوت د افغانستان لپاره یو ویاړ بلل دی. حلیمه قاشی ارزاد د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا تر دې مخکې هم د څو نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده. چیرزاد له هغه محدود افغانانو دی چې په نړیواله کچه د فوټبال سیالیو لوبڅاري کوي. او د خبر پښتونخوا د باجوار په ماوند سیمه کې یوې چاودنې لږ تر لږه څلور کسان ژوبل کړي دي. د ماوند د پولیسو مرستیال سردار خان رسنیو ته ویلي دي چې یو ګاډی د ریموټ کنټرول بم په وسیله په نښه شوی دی. هغه زیاته کړه چې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. دا چاودنه یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې په خیبر پښتونخوا کې په دوو جلا جلا بریدونو کې 15 پولیس ووژل شول او د 9 پولیسو په ګډون 12 کسان ټپیان شول. پاکستاني چارواکي په اکثره دغو بریدونو کې ټي ټي پي تحریک یا تحریک طالبان پاکستان ډله ښکیله بولي او تور لګوي چې دا وسلوال له افغانستان د بریدونو پلانوي خو طالبانو یې په زلونو دا ډول ادعاوي رد کړې دي. ډیره مننه د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې ډیره برخه دوو نورو نیوزو پروګرامونو ته جلا شوې ده، خو له هغه وړاندې څو راپورونه. امریکایي چارواکو یو وار بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک ته د 3.5 میلیارد ډالرو له انتقال سره مخالفت ښودله. د خبره رویټرز اژانس د جمعې په ورځ له دې موضوع د باخبره مقاماتو په حواله خبره کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنې دور رئیس شاوخوا دوه کاله کېږي چې د افغانستان څه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني په امریکا او اروپا کې کنګل شوې ده. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د تفتیش ډله نه ده توانېدلې چې افغانستان ته د سویس د امانت له صندوقه د 3.5 میلیارد ډالرو د انتقال په برخه کې د امریکایي چارواکو رضایت ترلاسه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک تفتیش د امریکا لخوا تمویلېږي. د امریکا د خزانې وزارت یو چارواکي د نوم د نښودلو په شرط رویټرز ته ویلي پلټنې د امریکا د خزانې وزارت هغه نظر بدل نه کړای شو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک تر اړینو اصلاحاتو د مخه د سویس له صندوقه د افغانستان پیسې ورانتقال شي. د امریکا د خزانې وزارت دغه چارواکي زیاته کړې د افغانستان مرکزی بانک باید وښیي چې له سیاسي نفوذ او لاسوهنو خالی ده. رویټرز ویلي د دغه چارواکي اشاره د امریکا او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې د افغانستان بانک د دریو چار سنبالو طالب مشرانو پر ځای د مسلکي بانکرانو ګمارنې ته ده. امریکایي چارواکو ویلي د یوې بلې درېمګړې ارزونې اړتیا هم وړاندیز شوې. اخو د افغانستان د پیسو پر سر د سار صندوق شریک مشر افغان امریکایي پروفیسور شاه مهرابي ویلي د ارزونه چې په مارچ کې بشپړه شوې او لا هم د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره ده نه ده کتلې. شاه مهرابي د افغانستان بانک د بورډ غړی هم ده. هغه رویټرز ته ویلي د افغان وجهي صندوق د شتمنیو کارول باید د نرخونو د ثبات او په بانکونو کې د کافي پیسو د موجودیت په اړه متمرکز وي، ځکه له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د نشتوالي په صورت کې ټول مالي سیستم له خطر سره مخ شوی. ښاغلی مهرابي او هم د افغان صندوق بل مشر انوار الحق هدي چې پخوا د افغانستان بانک مشر او د مالی وزیر پاتې شوی ویلي د افغانستان بانک د تفتیش په اړه به هغه وخت نظر ورکړي چې کله یې ترلاسه کړه. د افغانستان بانک تفتیش لا رسنیز او عام شوی نه ده. د امریکا خزانه وزارت چارواکو په دې اړه هم ټینګار کړی چې طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک باید ثابته کړي چې د پیسو د سپینولو او د ترهګرو د تمویل پر ضد یې کافي کنټرول ترلاسه کړی او هم یو معتبر خپلواک څارونکی ټاکي. یو بل امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي د افغانستان بانک په اړه زموږ ارزونې نه دي بدلې شوي. نه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک په دې مورد څه تبصره کړې. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان بانک $1 میلیارد د نیویورک په فدرال احتیاطي بانک او پاتې نور $2 میلیارد په اروپا کې کنګل شول. په امریکا کې د کنګل شوو پیسو نیمایي برخه د امریکا د ولسمشر جو بایډن په امر په سویس کې میشت د امانت صندوق ته ولېږدول شوه. پاتې برخه چې لومړی سر د 2001 کال د سپتمبر 11 د پیښې د کورنیو قربانیانو ته ځانګړې وبلل شوه لا هم له امریکا سره ده، ځکه د نیویورک یو قاضي د سپتمبر 11 د قربانیانو کورنیو ته د غرامت په توګه د دغو پیسو ځانګړي کول رد کړل. د افغانستان د شتمنیو په کنګل کېدو سره د دغه هیواد اقتصادي شرایط لا پسې خراب شول. د بیکارۍ کچه اوج ته ورسېده او تر ټولو مهمه دا چې د لوږو کسانو شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو شو. د ملګرو ملتونو ارزونو ښودلې چې د افغانستان شاوخوا 9 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې یوه برخه خلک آن له قحطۍ سره مخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د نورستان ولایت منډول ولسوالۍ کې یو میاشت وړاندې د راوتلیو سیلابونو له امله بند او ویجاړ شوي سړکونه هماغه ډول پراته دي. سیمه کې خلک وایي نه خپلو کورونو ته خوراکي توکي وړی شي او نه هم ناروغان روغتون ته په خپل وخت رسولی شي. دا چې نورې څه ستونزې لري او تر خوا یې هلته له چارواکو ژمنې سي دي تفصیل دی راپور کې واوري.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې څه باندې 1 میاشت وړاندې د شدید باران د اورښت له امله سیلابونه راوتلي وو چې په کې د منډول ولسوالۍ د کوراج روغتي مرکز او د منډول دواب ترمنځ سره کې له کاره بستلې دي. د سیمې اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ کړي. حاجی جمعګل د خپل ماشومانو سره د جمعې پورز دغه لستونز او خطر ډکه لاره په پخو وغلی. وای په کوم ځای کې چې لار بند ده هلته خلک په پخو هم مزل نشي کولی او هر شیبه سین ته د غرزیدو غواخ موجود دی.
زنانه ډاکټر سره او مونږ او نور ډاکټر صاحبان چې خپل معاشات یا خپل ضرورت لپاره منډول لسوالی نه پیاده او عین د دواب لسوالی صاحب پورې په خلک په یو زانګو باندې تیریږي. باور په خدای وکړي چې د عجل او په ژوند په منځ کې لږ فاصله ده او لاندې ډیر تیز ده سیند روان دی او په لپاسه یو زانګو اچول شوی دی.
ښاغلی جمعګل راته وویل ناروغان د روغتي اسانتیاو د نشتوالي په وجه په کورونو کې بې درملنې پراته دي او خلک د خوراکي توکو کمی سره هم مخ دي.
د خلکو ټول د خوراک او ټول د ژوند اکمالات چې څه شه دي 900 کیلومتر په خپل اوګو باندې اېګدي په دې دوا پل باندې د یو زانګو باندې تیرې بیا د کوراج د کلینیک مربوطه پل باندې تیرې بیا خو چې کوم هغه موټر چیرته پیدا شي هغه د درې چند په کرایه باندې د خپل کلیو ته رسي. لغمان نه تر منډول ولسوالۍ پر 800 کرایه اوس یو نیم زر لګیږي. نو یو بوري وړه چې د اخلق چال ته د خپل ځایونو ته رسي او 100 روپے د دې کرایه ورکول کیږي.
د سیمې اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د سرک په پرانستلو کې ورسره مرسته وکړي او دوی له اوسنیو مشکلاتو خلاص کړي. ځایي چارواکي بیا وایي د سړک پاکولو او ترمیم چارې د سیلاب په دریمه ورځ پیل کړي، خو سړک ته له غره غټې تیږې راښویدلې او داسې وسایل نه لري چې یادې تیږې پرې له سړک لري یا یې په چټکۍ له منځه یوسي. د منډول سرپرست ولسوال مولوي غلام قادر حیدري ازادي راډیو ته وویل
استادر خو نشته نو لاسي کارونه دي دوه ماشینونو سره تقریبا ډېر کار شوی دي، د پنځلس ورځې داسې تخمین کېږي بیا کارونه پاتې دي.
بیس لک روپۍ ریکور کړي دي، کمر دي کمر چې
هغه وایي اوس یې سړک پاکوونکو ته ویلي چې خپل کار دي چټک او زیات کړي څو لاره زر د موټرو د تګ راتګ جوګه شي. د نورستان منډول ولسوالۍ کې تیره میاشت سیلابونو ولسونو ته د مالي زیانونو اړولو سربیره د دواب او منډول ترمنځ دوه کیلومتره سړک په بشپړ ډول ویجاړ کړي. د کوراج بنسټیز روغتي مرکز ته اوبه ختلې، د 3 میلیونو افغانیو درمل او وسایل ترې وړي او اوس هم پکې د سیند اوبه روانې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اورېدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
جمعې په ورځ په عراق، لبنان او ایران کې په زرګونو کسان سړکونو ته راووتل او په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي پر ضد لاریونونه وکړل. تر دې مخکې لاریون کوونکو د چهارشنبې په ورځ په عراق کې د سویډن پر سفارت یرغل وروړ او د سفارت د ودانۍ یوې برخې ته یې اور واچوه. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په عراق، لبنان او ایران کې د جمیل المنظور وروسته خلک سړکونو ته ووتل او سوله ییزې مظاهرې وکړي، خو په بغداد کې بیا د چهارشنبې په ورځ مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې وې او قهرجنو خلکو د سویډن د سفارت په نیولو سربیره د سفارت د ودانۍ یوه برخه وسوځوله. د سویډن د ټي ټي خبري اژانس راپور له مخې، مخکې له دې چې مظاهره چند د سفارت ودانۍ ته ورننوځي، د سفارت کارکوونکي د امنیتي دلایلو له امله ایستل شوي وو او ستاکهولم ته لیږدول شوي دي. پرون جمعه د سختې ګرمۍ لاندې هم د بغداد په الصدر ښارګوټي کې په زرګونو کسان ټول شوي وو، هغه سیمه چې شیعه دیني عالم مقتدا الصدر پکې پراخ نفوذ لري. مظاهره چیانو چې قرآن کریم له ځان سره لیږداوه د سویډن بیرغ یې وسوځاوه.
سماحة الزعيم العراقي مقتدى الصدر خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى ليدفعهم على الصدر.
بل فلا عاد لبنان د پلازمینې بیروت په سویل کې د ایران د ملاتړ برخه من حزب الله ملیشه ډلې لخوا په جوړې شوې مظاهره کې زرګونه کسانو برخه واخیسته. هلته هم لاریونوالو د سویډن بیرغ وسوځاوه. د بیروت د مظاهرې یوې ګډونوالې دعا عبدالنبی د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې وویل
موږ په سویډن کې د قرآن کریم د سپکاوي پر ضد احتجاج ته راوتلي یو او له ټولې نړۍ په ځانګړي توګه له عربي او اسلامي نړۍ څخه غواړو چې له سویډن څخه خپل سفیران وباسي او سویډن بایکاټ کړي.
د حزب الله مشر حسن نصرالله د پنجشنبې په شپه په یو ویډیو وینا کې له اسلامي هیوادو د سویډن د سفیرانو د ایستلو غوښتنه وکړه. عراق د پنجشنبې په ورځ له سویډن سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې. د سویډن سفیر له خپل هیواد وایست او خپل شارژ دافیر بیرته له ستاکهولم راوغوښت. د ایران پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې هم سلګونو کسانو لاریون وکړ. دا مظاهره د ایران په دولتي ټلویزیون خپرېده. په سویډن کې د یو عراقي تبعه او دېرش کلن سلوان مومیکا لخوا د چهارشنبې په ورځ قرآن کریم تر سپکاوي د اسلامي هیوادونو کلک غبرګون وپاره و. مومیکا په جون میاشت کې هم په ستاکهولم کې تر ټولو لوی جماعت نه بهر د قرآن کریم یوه نسخه تر پښو لاندې کړه او څو پاڼې یې وسوځولې. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د مومیکا دا کار د سویډن د حکومت د نظرونو انعکاس نه کوي. په ورته وخت کې هغه د هیواد د اساسي قانون پر بنسټ په سویډن کې د بیان د ازادۍ او د مظاهرو پر ازادۍ ټینګار وکړ. افغانستان کې هم د طالبانو حکومت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په سټاکهولم کې د قران کریم د سوځولو په غبرګون د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن اړوند بنسټونو فعالیتونه ودرول. د طالبانو له دغه اقدام وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د یوې خپلواکې او بې پرې ادارې په توګه له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې له کلیوالو سره مرسته کوي او اسلام او افغاني دودونو ته درناوی لري. دغه کمیټې هم ویلي دي چې د قرآن کریم سپکاوی په کلکه غندي.
ډیره زیاته مننه چې تر دمګړې پورې د ازادۍ رادیو سره وای او زموږ خبرونه مو واوریدي. د خبرونه په پیل کې مې یادونه کړې وه چې د خبرونه لویه برخه د ازادۍ رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. درسي ساعت او پښې د خزل لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه نیمه نړۍ دا خبرونه په پرله پسې په یو بل پسې خبرېږي. تاسو دا واورئ. زه نه اجازه غواړم. ښه وخت.